شنونده های عزیز، برنامه فکر نو بود به پایان رسید. تا برنامه دیگه که باز هم روز سه شنبه آینده در می ساعت خواهد بود از 3 تا 4 در خدمتتان می باشیم. خوش باشین، ایام به کامتان.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو راي دغه پروګرام دی. قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي او ری چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې زندیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوری اسنوری وایي.
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په شمال کې 209 هم شاهین قلور د چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پرې وکتار د وسلوالو طالبانو په کمین کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل ایران با پر دې هېواد د امریکا پر نوې لګول شو بنزونو برلاسه شي. د روسیې دفاع وزیر وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پرې وکتار د وسلوالو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو یو یرغمل کېدو ادعاوې د فاریاب د ولایتي شورا دو غړو کړې وي او ویلي وو چې دا پېښه پرون هغه مهال وشوه چې شاوخوا 300 افغان سرتیري د فاریاب له غورماچ ولسوالۍ څخه میمنې ته په لاره وو چې په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادی رادیو ته دغه اداو پر دولو سره د دغه پیکه پاړه وویل
مجموعاً دیروز درمو مرحله اول 73 نفر توریستان
پرون په هغه لمړی مرحله کې ټول ټاله تر هغه طالبانو درې ایاتن وژل شول او یو دیش نور ټپیان شول. په خوشنۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو څلور غړي هم شهیدان او نه نور ټپیان شوی دي. زموږ کتار لسمتیر شو په قصار ولسوالۍ کې د ملي اردو اډې ته ورسید. د فاریاب د ولایت شورا یو غړي نادر سیدی دغه راز ویلی چې غورماچ ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې محاصره او اوس په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې ده. وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ او په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې 215 متل قول اردو د څلورمې لوا ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی او دغه پل 15 کاله مخکې استرالیي ځواکونو په سیمه کې جوړ کړی و. په کابل کې وسلوالو لخوا د افغانستان د هوایي ځواکونو د دوو افسرانو له وژل کېدو وروسته د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په ښار کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت استانګزي وویل
په ټوله کې هڅې روانې دي او ټول امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي کار وکړي.
د دوه افسران چې ویل کېږي پیلوټانو پرون د کابل په خواجه بغراس سیمه کې د وسلوالو په ډزو وژل شو. لري مخکې هم کابل د دا ډول پیښو شاهد و چې د کابل امنیتي چارواکو یې د مخنیوي لپاره د یوه ځانګړي امنیتي پلان د تنظیم خبره کړې وه، خو د امنیتي کارپوهانو په وینا تر اوسه نه دغه پلان عملي شوی او نه هم په ښار کې د هدفي وژنو پیښې کمې شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شویو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښیي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي.
ما نمیگذاریم یک موش ضد
موږ نه پرېږدو چې یوه ایراني ضد څپه چې نن ورځ په سپینه ماڼۍ کې راټوله شوې د موږ په وړاندې دسیسه جوړه کړي. سپینه ماڼۍ د داسې فکر ونه کړي چې د نننۍ غونډې له نتیجې به خوشحاله شي. روحانی نن په تهران کې پارلمان غونډې ته وربلل شوی و چې په هیواد کې د روان اقتصادي وضعیت د خرابېدو د بیو د لوړوالي او د بیکارۍ د زیاتوالي په وړاندې د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو په هر صورت د هغه ځوابونو د وکیلانو قناعت حاصل نه کړ او دغه موضوع یې قضایي ادارې ته وړاندې کړه. د 2014 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحاني چې یو د یو منځلاري مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته یې زارېږي او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحاني له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالف مخالفت کوي و بریاوی د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لاټوي پروګرام سره په تړاو پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره د توجیه وړ دي او تهران نشي کولی هغه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چلنج کړي. دا څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت حقوقي سلاحکار جنیفر نیوستت نن د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته وکړې او د ایران هغه ادعا چې وایي پر ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لګول شوي بندیزونه غیر قانوني دي او هغه باید لغوه شي رد کړه. تهران په دې اړه خپل شکایت دغې محکمې ته وړاندې کړی او استدلال کوي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د 1955 کال له موافقې سرغړونه کړې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1971 کال راهیسې به ساری نه لري ترسره کړي. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې شویګو ویلي په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او له زرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي. دغه پراخ پوځي تمرینونه به د روسیې په مرکزي او ختیځو هغو سیمو کې چې پوځي سیمې بلل کېږي ترسره شي او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او د دې هېواد ټول هوایي جزتمونه به پکې برخه واخلي. دغه اعلان په داسې حال کې کېږي چې د موسکو او لویدیځ اړیکې د سړې جګړې تر وخت راهیسې په 2014 کال د کریمیا د الحاق د اوکراین په ختیځ او د سوریې په جګړو کې د دې هېواد مداخلې او هم د امریکا او اروپا په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې د ادعاو پر سر ترنګل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدلو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې د جګړې نورې خواوې هم ګډون وکړي.
موسکو کې کومه ناسته وه چې اوس ماتل شوې ده او هماغه شکل چې د افغانستان د ولس او د ملت او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره مخکې لاړ شي او زه خوشبین یم ورته.
د افغانستان دفاع وزارت وی په افغانستان کې نوري تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبیعي ده چې یو شمېر تهدیدونه به وي، ولې د نورو په وړاندې هغه که داعش دی، هغه القاعده ده، هغه که مثلا د مرکزي اسیا تروریستي ګروپونه.
د غزنی یو شمیر خیاطان وې د هغو کسانو کالی ورسره پاتې د چدوی ګمان کوي خای د جنگ پر مهال به وجل شي وي.
جوړې مختپاتې شوې چې خلک نه دی وړیا او یا درا کې نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوی کم داسې تللې دي. موږ سای واده کړی و چې سبا راځون او رونغل.
د پروګرام په دیمه نیمه کې د خزل لپاره نیمه نړۍ پروګرام او هم داراست د ګوریا چار تنظیم خبرونه مهیروي. بیا هم سلام خراغ لیدغه پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه دی چې پکې به د جګړې ټولو خواوو لپاره د ګډون چانس برابر شي. ښاغلی مسلم یار د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړیدونکې ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړیدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډیدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیلامه وي. ښاغلی مسلم یار د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او د خلکو غوښتنه او تقاضا ده هماغه شکل سره مخکې لاړ شي او مخالف لوری چې طالب په نوم یادیږي هغوی هم په کې اشتراک ولري. د سیمې خلک او منتخبي هېوادونه هم په کې یوه د حل لار اقلا د خبرو او د تفاهم دپاره په کې پیدا شي. نو زه خوشبین یم ورته په دې شرط چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سولیداري شورا استازیتوب کوي او د ملت استازیتوب
تیر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره د هوکړې ته رسیدلی چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په څلورمه جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواوو تر سلا مشورو سر روخانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی وو، خو طالبانو وار لمخ اعلان کړی وو چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې امریکا د اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیان افغانستان هم پیگه چې زه به اشتراک نکوم، امریکا به اشتراک بنی که بیان دنیا تفسره که چې تاسو منفی باف هستی. یعنی دیده پار بهتر داره چې افغانستان هم اشتراک بگه، حد یقل چې امریکا اشتراک بنی که قناعت خوب بکی، یعنی مخالفت خوب بنی که بیان خامخان نتایج طوری نسبی موثر دی.
د ښاغلي سعیدی په خبر افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مرخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حریص پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امریکا د مشرانو جرګې رئیس لدی خوشبینو چې د ماسکو غونډه چې د سپتمبر په څلورمه د ماسکو لخوا جوړېدله هغه وځنډېدله. د دې غونډې هدف لکه څنګه چې روسي چارواکو ویلي و، د افغانستان سوله او ثبات او طالبانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. امریکا افغانستان او ځینو نورو سیمه ییزو قدرتونو ته، خو افغان حکومت او امریکا پکې ګډون ونه کړ او بالاخره د دوی په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. دا چې د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازای وطندوس د دې غونډې د ځنډېدو په اړه څه وایي او په ټوله کې د غونډې په اړه باندې چې پکې افغان حکومت به هم برخه واخلي څه نظر لري، ښه ده چې د سره د ازادي راډیو دغې مرکې ته غوږ شو.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غوډېره وښیي یا که د افغانستان نه بهر چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوخه او د افغانستان د حکومت په خوخه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره به ښه وي.
او څه فکر کوي چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه دغه مسلې په اړه څه نه دي ویلي؟ د دغه ناسته ځنډېدو وروسته طالبان به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدواره یاست ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نه وروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کار وي. او که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې مونږ لیدلې دي چې سره شوې دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
زازای صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه راپدې خوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشران البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشران چې په صداقت سره ناست نه وي او کینه نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کی، دا به مشکل وي چې په سیمه کې صلح او ثبات ټینګ شي او دغه اوسنی تاوتریخوالی چې په ټوله سیمه کې ده، نه یوازې افغانستان کې بلکې شاوخوا هیوادونو کې، دا بیا اخواته عربي هیوادونو کې، نو دا به دا که دوی خپل منځ کې سره کې نه ني او اجماع ونه کې فکر نه کوم صلح او ثبات پیدا شي.
ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست خبرې مو اورېدې. د موسکو د غونډې او همدارس په افغانستان کې د ټولو غونډو په اړه باندې چې د سولې په اړه به وي خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د ازادي راډیو دغه مازیګرنی پروګرام ته ستاسو خره خلاص وایم. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسله والو طالبانو نورو تروریستي ډلو ته په دغه هیواد کې د فعالیت زمینه مساعده کړې. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسله وال طالبان له حکومت سره سوله وکړي نو نورې تروریستي ډلې به په ډېرې اسانۍ له منځه لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې راپور ورکړی چې له طالبانو سره د سولې بهیر بریالي کېدل په افغانستان کې د بشپړې سولې د ټینګښت معنا لري. اخوا د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ نورې تروریستي ډلې هم افغانستان له ګواښ سره مخ کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت له واشنگتن خبریدونکو ورځپاڼې ایکس ماینر راپور ته په اشاره سره وایي چې په دې هیواد کې نورې تروریستي ډلې د وسلوالو طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي په هغه صورت کې چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وشي نورې تروریستي ډلې به ډېر ژر له منځه یوړل شي. ښاغلی جاوید په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروریستي ګروپونو لپاره چتر هم کوټوله کې طالبان برابر کړی دی. کله چې طالبان سولې ته راځي طبعی ده چه یو شمیر تهدیدونه بزی ولی ده نور و پورانی آقا که داعش ده آقا که القاعده ده آقا که مثلا ده مرکزی هسته تروریستی گروپانه ده ده بغای هم نتیز و کنو عملیات او ده هاوی مبارزه با ده آقا تروریستی گروپانه پوران ده ده ماو داری.
ده واشنگتن اگز ماینر ورسپانی پخپل تازه اخبور کلی راپور که لیکلی ده چه لوصله والو طالبانو سره د سولې په صورت کې هم په افغانستان کې بشپړ امنیت نشي ټینګیدای. د ورسپانې لیکلي دي چې په افغانستان کې د داعش القاعده حقانی شبکې او د ازبکستان د نهضت اسلامي په ګډون 21 نورې تروریستي وسلوالې ډلې فعالیت لري او کولای شي په دې هیواد کې جدي ګواښونه رامنځته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور افغان چارواکو هم له دې وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې له شلو ډېرې تروریستي ډلې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس بیا وایي چې د طالبانو سربیره نورې تروریستي ډلې هم د افغانستان لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د ښاغلي سیاس په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د مذاکراتو سربیره یو شمیر نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
که چیز طالبان سره سوله کیږي اغلب ګمان چې د دغه وسنۍ مخالف او مسلو ډلو قوت به کمزوری کیږي او بالاخره د هغوی د ضعیفوالي باعث کیدای شي. مهمه منطقی او نړیواله اجماع ده په دې اړه باندې.
خو د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری بیا ازادي راډیو ته وویل چې له افغان حکومت سره د مذاکره اصلي لوري طالبان دي او نورې ډلې د سولې په خبرو کې نه دي شاملې. که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي خو د مخامخ خبرو په اړه د سولې علي شورا او د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل امنیه قمندانی وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې تیز شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل یو سلو یو اسمایي زون پولیس د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د کابل امنیه قمندانۍ داسې وخت دغه ډاډ ورکوي چې تېر ورځ د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د دفاع وزارت لدی د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسلوالو په یوه حمله کې وژل شول. له دې سورج وړاندې د پوځي چارو کارپوه او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی وو. نور حال د ناجی صاحب په دغه رپورټ کې
په کابل کې د ورستیو هدفي وژنو له ډېرېدو سره امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغو وژنو عاملین به ونیسي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د یو سلو یو اسمایي زون پولیس به د ښار د امنیت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
کوم ترورونه چې ترسره شوي دي په کابل ښار کې ټولو کې په دې برخه کې حدس روان دي کار کېږي تر څو پرې که کومنداله شتون ولري چې دغه افراد او ترور هدف مو خوي
هغه ونیول شي، هغه څه چې د پولیسو مسؤلیت دی هغه ترسره کوي. بعضې موارد په دوه کې ده چې شخصي دښمنۍ وي او امکان لري بعضې تروریستي هم اوسي. په ټوله کې هڅې روانې دي او ټولو امنیتي حوزو ته ویل شوي دي چې په برخې جدي
تیره ورځ د کابل ښار د خواجه بغره په سیمه کې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو دوه تن افسران د نامعلومو وسله والو په یوه حمله کې ووژل شول. له دې څو ورځې مخکې بیا د پوځي چارو کارپوه او د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک هم د نامعلومو کسانو لخوا د کابل ښار په کارتی پروان سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. دغه شان په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته کاندید جلال الدین صالحي د کابل په شکردري ولسوالۍ کې ووژل شو. د یادونې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار او هرات کې هم دا ډول هدفي او ناڅرګنده وژنې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ مخکې تر دې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي امنیتي پلان د جوړولو خبره کړې وه او ویلي وو چې د دغه پلان له مخې به د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په یو شمېر حوزو کې د چټک غبرګون قطعي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت سنګزی بیا وایي چې د دغه پلان د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي او تر یو بریده عملي شوی هم دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې دا شان پېښې رامنځته شوي، خو امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمن بیا وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د قضیو تعقیب ته اړتیا ده.
مهمه مسله دا ده چې قضیه باید تعقیب او د قضیو عاملین ونیول شي او مجازات شي تر څو دا ډول زنجیري پیښو عوامل پیدا او د مخنیوي لارې چارې ولټول شي.
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه سیړي تر څو د هدفي وژنو او جنایي جرمونو مخنیوی وشي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په هیواد کې د معافیت سیستم، په ادارو کې فساد، د ټوپکوالو شتون او د غیر مسؤولو وسله والو ډلو خپل سري فعالیتونه د دې لامل شوي چې دا ډول پیښې ډېرې او لازمه رسیدګي ورته ونه شي. دوی وایي که هر عامل د قانون له مخې مجازات شي او د هرې پیښې د لنی نتیجه بیرته له خلکو سره شریک شي، ممکن د دا ډول بیخو کچه راټیټ شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې نن د سړک غاړې د ماین یو چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي. د دې پیښې ټول وژل شوي او ټپیان ملکی خلک دي. په دې اړه روحلان وري یو رپورټ له کونړ را لېږلی دی.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د شیګل ولسوالۍ اړوند د غنی کس کې په یو ډاټسن موټر چې ټول پکې ولسی وګړي سپاره وو د سړک غاړې مین چاودېدلې چې پکې نولسو کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده.
نن د کونړ والی په شیګل ولسوالۍ کې غنی کس سیمه کې د ملکی وګړو په یو موټر باندې یو ځای پیدا شوی. ماین چاودنې دی چې دغه ماین چاودنې له امله نولسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. درې کسه زموږ ملکي هیوادوال په دغه کې شهیدان شوي او شپاړس کسه ټپیان دي. ټپیان د درملنې په موخه راسد آباد ولایتي روغتون ته را انتقال شوي دي.
مصمم وایي تر اوسه نه ده معلومه چې ماین چاو د څه د پاره ایښی و. د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دوه جسدونه او څوارلس ټپیان راوړل شوي دي چې پنځه تنه پکې ماشومان، دوه مېرمنې او نور سړي شامل دي. یوازې یوه مېرمنې د نورې درملنې لپاره ننګرهار ته لېږلې او د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. لومړنی راپورونه چې له سیمې ازادي راډیو ته را رسیدلی وو په هغه کې د مړو او ټپیانو شمیر نه کسان ښودل شوي وو. تر اوسه وسلوالو ډلو په شیګل کې د ماین چاودنې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي او په دفاعي چارو کې پر امریکا متحده ایالاتونو تکیه ختمه کړي. ماکرون دغه راز له روسیې سره د ستراتیژیک شراکت د پراخوالي غوښتنه هم کړې ده. ولسمشر ماکرون دا څرګندونې پرون د خپل هیواد سفیرانو او د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو ته وکړې. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې څرګندونو داسې ښکاري چې نوموړی له امریکا سره د ګډو پالیسیو د پراخوالي په اړه له خپل پخواني دریځ اوښتی او پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعتبار نه وړ شریک په توګه انتقادونه کوي. د فرانسې ولسمشر چې پرونی د خپل هیواد ډیپلوماتانو او د نړیوالو اړیکو کارپوهانو ته وینا کوله، د نړیوال اقلیم د بدلون له تړون او د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر وتلو ته په اشاره وویل، ټرمپ له داسې ګډ دریځ او مشترک تعهد وتلی چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا او اروپا ترمنځ شوی و. ایمانوئل ماکرون ویل راتلونکې میاشت به د اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ د امنیتي همکاریو د ښه والي لپاره نوي پیشنهادونه وکړي. ولسمشر ماکرون د 250 ډیپلوماتانو، پارلمان د غړو او د نړیوالو چارو د کارپوهانو غونډې ته په وینا کې ویل، اروپایي ټولنه نور نشي کولای چې د خپل امنیت لپاره پر امریکا تکیه وکړي.
لوروپ نو پو پلو رمتر سا سیکوریتی او سولز ایتازونی سیت ا نو اوجوردی د پرندر نو ریسپونسابیلیتی.
دا وایي اروپا نور نشي کولای د خپل امنیت په اړه یوازې پر متحده ایالاتو تکیه وکړي. زمونږ وظیفه ده چې نن ورځ مسؤلیت ومنو، د اروپا امنیت او د غراز د اروپا حاکمیت یقیني کړو. ایمانوئل ماکرون له ناټو سره د اړیکو د پرې کولو غوښتنه ونه کړه، خو له روسیې سره سره لدی چې د اوکراین، سوریې او ځینو نورو هیوادونو په اړه اروپا له مسکو سره اختلاف لري، د یو ستراتیژیک شراکت غوښتنه وکړه. نوموړي ویل روسیه باید له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیک شراکت نه مخکې د اوکراین له بلتون پالو خپل ملاتړ ختم کړي. د فرانسې د ولسمشر تر دې څرګندونو مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په رومانیا کې ویل، دا ځورونکي ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اروپا د روسیې په شان خپله دښمنه وګڼي او په وار وار په ناټو تړون انتقادونه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه د غزنی خیاطان وای د جګړې لامل په سلګونو جوړې داسې کالی او نور شان ورته پاتې چې مالکانی وجل شوی ټپیان دی او یا هم لسیمه کډوال شوی دی. د غزنی له دغو خیاطانو سره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خبرې کړې دي او د غوې د خبرو په اساس دغه رپورت جوړ کړی.
په غزنی کې ډیری خیاطان وای په سلګونو جوړې ګندلې کالی او واسکټونه ورته پاتې دي چې څښتنان یا خو وژل سوي او یا ټپیان سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل په دغه وژل سو او ټپیانو کې وسلوال طالبان، امنیتي سرتیری او لسی خلک شتون لري چې نه یې ټلیفونونه کار کوي او نه هم اړیکه ورسره نیول کېږي.
جوړې پاتې دي بس داسې کسان شته هم متاسفانه چې هغه وژل شوي دي او مړې دي. جوړې دلته ما سره شته دي تقریبا ما سره 50 جوړې 50 جوړې خلکو پاتې دي او خپل شته دي داسې چې ما جوړ شو جوړولای او دا بیچاره د یت په دغه شپو کې مرشد جنگو په شپو کې او خپل موږ کلیوالو د کامران په نامه د شهید شول او جوړان مصرف
مو سره ستاسو د کالیستا د ریټلور 15 د موږ شناخته خلکو په د پوسټو کې او هغه شیدان سویری کاری د لفات
بعض خلک لا تروس نه درغله. ما خپل د دکان سره جوړه وای سبله تقریبا 100 درز جوړ کالی د موږ اختر مخته سخی سودی د لپاره هغه ټول پات سویری تروس پوري زیا ضرورت نه لري یا خدای نه خواسته یو مشکل به ورته پیش.
تقریبا 15 د شنات تعلق ته جوړو پر د مو سره ګاندل او نه ګاندل جوړي پات شوي. نو چې په دې کې مو ته مشخص دي چې د مو مشتریان دی اردو ملي دي 2 نفره دی جوړې د مصافاتی دی هغه ټلیفون ته چې زنګ وایم دغه زنګ باندې شماره هم کارونه کو نور بعضی داسې نور مشتریان جوړې مې دي متفاته نه لګي خو جوړې پاتې دي مصره
جوړې مختپاتې شوی چې خلک نه دی وړیا او یا درک نه دی معلوم چې د لګیدلې زخمیان شوی کم داسې تللی دي. موږ سې وعده کړی و چې صبر ازونو رونغل دغه په خاطر تر سپاتې بده کون کې پاتې دي.
مردمو خیلی واسکټ دادن، کلا دادن، هیڅ کدومش تو نامدن پښتش کې ووره حتما کوم مشکل سرشان اومده. بعضی خانه‌اش خراب شده، بعضی خودشان فوت کده یا شهید شدن بیچاره.
دغه خیاطان وای د وجل سو او ټپیانو تر څنګ په دغه مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په اختر کې کډوال سوي دي خو ځینې لا هم نه دی راغلي او کالی ګنډلې پراته دي.
تقریبا دغه اتیا پنځه اتیا جوړه کالي پاتې دي. چا کورونه بمبار شوي، څوک نه دي پسې راغلي. دغه چې یو نفر وو تقریبا کور یې ټول بمبار شوی، خو دوی کور والا ټول ایستلي وو. کالي مې ورته جوړ کړه، کالي یې سوځلي وو. ما ته راغی دا کالي را خلاص کړه، بېخي مې یو جوړ کالي نه سی. دغه یو جوړ کالي مې په تن کې دسې کور چې را وتلي، کور کې طالبان ولو. دوی وتلي وو، کور یې ټول بمبار شوی، تقریبا ټول کور یې بمبار چې تللی.
دی وایي د دې ترڅنګ په غزنی کې وروستۍ خونړۍ جګړې ډیری کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې دي، چې د اختر د نه لمانځلو له امله یې د کورنیو د سړو ښځو او ماشومانو ګنډلې کالي د خیاطانو په دوکانونو کې ځړېږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته د مشروط وړاندې شوې درې میاشتنی اوربند ملاتړ وکړ او له هغوی څخه یې وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوند په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسله والو طالبانو په کمین او بریدونو کې د ملي اردو شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پارلمان غړو ته وویل چې ایران به پر دې هېواد د امریکا پر نویو لګول شوو بندیزونو برلاسه شي او په سپینه ماڼۍ کې ایراني ضد چارواکو ته به وښيي چې دغه بندیزونه به خپل هدف ته په رسېدو کې ناکام شي. روحاني دا خبرې نن د پارلمان غړو ته چې دی اوربلل شوی وکړې. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران له اټومي پروګرام سره په تړاو پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه قانوني دي او هغه د ملي امنیت له اقداماتو سره سر خوري او تهران نشي کولی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په ستره محکمه کې چیلنج کړي.
خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل وسالي وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل شلوریزو سیالیو دوه لوبډلې تر دې مهاله هندي پنګوال وخیستې دي. په دغه لیګ د لوګو او لوبډلو د معرفي کولو په مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکر الله تک مشر ویل چې د پاتې درو نور لوبډلو د پیر په برخه کې هم خبرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې چې پیرونکي به ژر معلوم شي. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو کې 15 لوبډلې کابل، پکتیا، کندهار، ننګرهار او بلخ شامل دي چې د پکتیا لوبډله د ویراکس موبایل هندي کمپنۍ او د بلخ لوبډله لیجنډري مین په نوم انټرټینمنت هندي کمپنۍ پیرلې دي. دا چې دغو دوو هندي کمپنیو د پکتیا او بلخ لوبډلې په څومره پیسو او کوم شرایطو پیرلې دي، د راتلونکي د افغانستان کرکټ بورډ څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 تر 23 پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. د افغانستان د بیلابیلو ورزشي بنسټونو مسؤلینو او افغان لوبغاړو د تروریزم د قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ونمانځله. په دې اړه په کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د افغانستان د بدني روزنې ریاست فنی او مسلکي مرستیال میرویس بهاوی د وینا پر مهال وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ورزشي بنسټونو او لوبغاړو رول برخلیک ټاکونکی دی. ښاغلی بهاوی وویل تروریزم د دې ترڅنګ چې د بېګناه انسانانو ژوند اخلي، د ټولنې د پرمختګ مخه هم نیسي. یو شمېر افغان لوبغاړو هم دغو مراسمو ته په وینا کې وویل چې تروریزم د افغان لوبغاړو د پرمختګ او لاسته راوړنو مخه هم ډپ کړې ده. او په جاکارتا کې د روانو آسیایي المپیکي سیالیو په لړ کې چین د 193 مډالونو سره تر نورو هیوادونو مخکې ده. په دغو سیالیو کې چین د 83 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 30 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 30 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 50 برونزو مډالونو سره دوهم، او کوریا بیا 29 سرو زرو، 28 سپینو زرو او 30 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې ده. د انډونیزیا په قربتو په آسیایي المپیکي سیالیو کې تر دې مهاله له شاوخوا 500 ګډونکوونکو هیوادونو نه 15 د مډالونو په ګټلو بریالي شوي دي. په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي چې اته یې خزینه دي په 14 ورزشي رشتو کې ګډون لري چې تر دې مهاله افغانستان یوازې په تکواندو کې د خالد هوتک په وسیله د برونزو یو مډال ګټلی دی. دغه سیالۍ د اګست په 13 نېټه پیل شوي چې د سپتمبر تر 2 نېټې پورې به په جاکارتا کې روانې وي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. خالد اوتک په وشو کې لوبي ګټلې دی او برونزي ګټلې او اوس هم په کورش کې افغان لوبغاړي په کوارټر فاینل کې لوبيږي او افغان چارواکو یې له خودلې ده چې د اولمپیک چارواکو چې دوی وکولای شي د کورش په لوبو کې د افغانستان لپاره مډالونه وګټي. اوس هم راځو د هلمند څخه یو راپور ته. طالبانو یو ځل بیا پر لښکرګاه مخابراتي شبکې بندې کړي. علت یې نه دی معلوم، خو په روان کال کې دا څوم ځل دی چې وسلوال د هلمند ولسوالیو په شمول په مرکز لښکرګاه مخابراتي شبکې بند بندوي خلق په دې اړه سخت غوسه دي او له چارواکو غواړي چې ژر دغه کار د دغه ستونزې حل پیدا کړي. الیاس دایی په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې پایلې د یوې مخابراتي شبکې ته د زنګ وهلو د غږ په اړه ده.
بریالی رحیمی په موبایل بوخت دی چې په ندالی کې د خپلو دوستانو احوال واخلي، خو د سلام پرته نورې ټولې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. د لشکرګاه اوسیدونکی ذبیح الله کباب پلوري. خپل ذبیح الله او دې خوړنځي ته راغلي کسان له دې امله چې مخابراتي شبکې کار نه کوي اندېښمن دي. دوی د حکومت نه په لشکرګاه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت د بیرته پیل په خاطر د هغو د مسؤلینو سره د جدي برخورد غوښتنه کوي.
سلام یې کوي، بل سیمه نه کوي. د برای ماښام رئیس غوښتنه مو دا ده چې فعاله سي کار وکړي، د خلکو کارونه په بند دي.
محب الله، خلک ډېر په مشکل کې دي، ځکه چې خلک د ټلیفون په دې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابین کې یو د بل سره خبرې نو یو سلام کار کې سلام بیا تنو کې دغه نه پریږدي او طالبان نه پریږدي، نو په دې خاطر موږ په مشکل کې.
کریم ډېر په مشکلاتو کې دی، ډېر ورسره دغه دی په تکلیف دی. مولیاد سره ضرورت لري، هر سره احتیاج لري. مستا مې غوښتنه ده چې لبنان آزاد شي، لبنان وس.
د پروان میلادي کال کې دریم ځل دی چې د طالبانو د اختارونو په خاطر ټول شخصي مخابراتي شبکې کار پریږدي. کله لږ ورځې خو کله کله تر میاشت ډېر وخت نیسي. د هلمند مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله وای دا ځل هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر بیا پیل پورې معین وخت نه دی معلوم. د ولایت شورا رئیس عطاولا افغان وای په داسې حال کې حکومت ته پکار ده چې د هلمند په څیر ولایت کې د خصوصي کمپنیو سره قرارداد وتړي او پر ځای حکومتي شبکې سلام ته پراخوالی ورکړي. افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې یو شمیر کسان د خصوصي شبکو نه باج اخلي او نه پرېږدي چې د سلام مخابراتي شبکې پوشش او فعالیت تر نورو پراخ شي.
اوس موږ دلته د شک بسترګو دی ادارې ته ګورو یا د مخابرات وزارت ته ګورو چې دوی هغه کسان چې دغه بورد دی یا دغه پروګرام مخ ته وړي دا د شخصي شرکتونو تر اغیز لاندې راغلي دي، روپۍ ځینې اخلي، د دغه ملت په سترګو کې خاوري ور اچوي. په هغه سترګه باندې ودغه ملت ته نه ګوري چې دا د افغانستان ملت دی، دا د دغه انتنونو څخه یا د ټلیفونونو څخه یا د دغه وسایلو څخه برخمن شي او کار جنې واخلي. وزارت په دې کې چې په خوله پاته دی، روپۍ جنې اخلي، که روپۍ جنې وانه خي څنګه د بوس په جاده کې انتن د طالبانو په ټلیفون ګولیږي؟ ولې د دې ملت په غوښتنه باندې، د دې ملت په مظاهره باندې، د دې ملت په قانوني حق باندې نه چالانګیږي نه ګولیږي؟
که څه هم د مخابراتو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دولتي مسؤلین وایي په هلمند کې د سلام مخابراتي شبکې د پراخوالي په اړه د دوی د مقررو وړاندیزونو سره سره مرکز مثبت جواب نه دی ورکړی. د مخابراتي شبکو د بندېدو په اړه مو د خلکو ستونزې او نیوکې د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین سره شریکې کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د مقررو اختارونو په خاطر شبکې بندې سوي دي، خو ده هم د خصوصي شبکو له مسؤلینو سره لیدلي دي او د هغو نه یې د حکومت سره د پخوا ترسره سوي پروتوکول د عمل غوښتنه کړې ده.
دښمن یو ډېر ناپو د یو د پردو په اشاره خپل همدغه سي د شبکو د پاره هم ضرر رسي، چون شبکې خصوصي شبکې دي، دوی ته اختارونه ورکوي چې که تاسو په خار کې د خپل شبکې بند نه کی موږ په ولسوالیو کې چې شبکې د ستاسو سوزو چې دام بیر یو غزاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسیږي، چې د دې پاکلم موږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند د ګریشک پراته په نورو ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې په مکمل ډول کار نه کوي. په لشکرګاه کې څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د تیر شپې راهیسې تر نامعلوم وخت پورې بندې سوي دي. اوس مهال یوازې سلام مخابراتي دولتي شبکه په یوازې سر کار کوي چې د ډیر بیروبار او کمزور خدمتونو له امله د خلکو اړیکې نسي وصلولی. محمد الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ظریفه غفاري ما د میدان خار اوسنۍ خارواله.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلامونه. زه سحر ګل مرزایم. د نیمه نړۍ د خبرونه په ټولنه کې د خزینه خبري اعلانو فعالیت ته ځانګړې شوې ده. له وروستیو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې خزو یو ځل بیا پر رسنیو کې کار کولو ته زړه کړ او هر ډول ستونزې په ځان ومنلې، خو په دې لاره کې لا هم مزل سخت ده. د ټولنې وګړي خزینه خبریالانو ته په کومه سترګه
ګوري؟
خزینه خبریالانې نورو افغان ښځو ته څه ګټه رسولی شي؟
یعنی د یو ټولنې تغیرول ډیر زیات سخت کار دی، لیکن مسلکي له لحاظه من کولای شو چې
او کچیر یو خبریاله له ستونزې سره مخ کیږي نو څوک یې غږ واوري. د خبرونې په اوږدو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه او برخې مشري مرکه هم لرو. خلومړی راپور وو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر اکثره رسنیو بندیز ولګول شو او په دې رسنیو کې د ښځو کار کول خو ناروا ګڼل کېدل، خو د موقتی ادارې پر رامنځته کېدو سره یو ځل بیا له رادیوګانو د ښځو غږ واورېدل شو، په تلویزیون راښکاره شوې او په چاپي ورځپاڼو یې د قلم کارولو حق پیدا کړ.
افغانستان کې د او په پای کې د چین څخه خزیرې
خوز هم دلته په رسنیو کې د خزینه و کار کول داسې دي لکه پاغزو ډکلار چې قدم وهي. لیوی خوادی د ټولنې زهرجنې خبرې زوروي، له بلې خوادی د کور کلی ګاونډي او مشران درته په بد سترګ ګوري، او تر ټولو سخته دا ده چې لوستي او لوړپوړي چارواکي هم کله ناکله تبعیضي چلند درسره کوي. ملایکه احمدزی یوه له هغو نجونو څخه ده چې د یوې نړیوالې رسنۍ سره د خبریالې په توګه کار کوي.
لومړی کلونه کې څو ځلې دغه څه پیښ شو، چې کله به تللم نو هلته به یو خواته به وزیر یو څوک به غږېده، مګم کله به چې زه ننوتم دا رام چار طرف ته چې میز څوک ناستی یا خوته ناستی تر څو به چې ما وسایل سټ کول جوړول به ټول به ما ته متوجه دی، خو دې به راکتل. یعنی باوجود د سپېغه وخت کې هم ما دغسې یو تور حجاب درلوده چې اده وریځې مې نه ښکاره دي، تور عینکې به مې په سترګو وي، خو بیا به دوی ته جالبه وه. نو زه به داسې شرمېدلم چې اوس وزیر ما ملامت نه کې خاګونه کې چې ګویا زه دلته خبرې کوم وینا لرم او دا خلکو توجه ټوله تا ته واوښته.
ملایکه احمدزی له څلورو کلونو راهیسې په مستعار نوم خبریالي کوي. هغه کوم جبر دې ته اړه کړه چې له خپل اصلي نوم څخه تېره شي؟ په خپله یې راته وایي.
ما په خپله د همدغو کاکاګانو د کاکا زمنو د خپلوانو له وجې نه، ځکه چې هغوی ما ته عزیز وو، ما نه غوښتل هغوی ناراحته سي، هغوی ته هم زه عزیز وم، خو فرق یوازې په مفکورو کې و، لید نظر کې و. هغوی په بل لیدور ته کتل، ما په بل لیدور ته کتل، خو تر څو چې ما خپل لیدور ته ثابتاو ما دوی نه ځان پټ ساته.
کندهار چې هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی او اکثره له دغه ولایته د ښځو په اړه ښه خبرونه نه اورېدل کېږي، همداسې ښځینه خبریالانې هم پکې کمې دي، چې دغه کم شمېر ښځې هم له ګڼو ناخوالو سره مخ دي. هیله د کندهار په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کوي. هغه وایي سیمه ییزو رسنیو ته کار کول نه یوازې سخت کار دی، بلکې ګواښونه هم زخت زیات دي. د خلکو زورونه او په دې ولایت کې پراته باورونه خبریال انجونې ډېرې زوروي، خو تر ټولو سخته ورځ یې هغه وي چې په دفاترو کې یې هم استعداد ته په کمه کتل کېږي او د مدیریت او رهبری دنده نه ورته سپارل کېږي. نور سبه له هغې واورو.
زموږ د کور کومه شاوخوا چې خلک اوسې دا عادت لري چې سهار وختي راووځي او د کورو مخ ته سرکشینی دی به ناست وه، نو ما ته به یې کتله چې دا چیرې ځي، د کوم موټر سره ځي، او ځینې وخت مې داسې خبرې هم اورېدلې چې دوی به ویل دا زموږ کوڅه دې خرابه کړې ده، زموږ په کوڅه کې تر ننه داسې څوک نه و پیدا شوي چې هغه د باندې ووځي په راډیو کې خپل غږ وباسي، زموږ کوڅه زموږ ماحول زموږ چاپېریال د پلاره د نیکه دي، ته څنګه داسې ښځه په کښې کې پیدا شوې چې ته د باندې وځې؟ داسې ډول ډول باورونه بیا د دې نجلۍ ذهنیت دومره خرابېږي چې هغه کوشش کوي چې د دې ټولنې څخه ووځي.
اخوا بیا په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ادارو یو نوی منشور جوړ او لاسلیک کړ چې هدف یې د کار په ځای کې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د کاري او جنسیتي تبعیض او د هغوی د ځورونې مخنیوی دی. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مرستیاله امنه مایار وایي چې دا به په رسنیو کې خزو ته د مسؤون کاری چاپیریال په برابرولو کې مرسته وکړي.
لا یو نیم کال نه را په دې خوا چې دا مرکز جوړ شوی، یعنی غواړي چې د خزینه خبریالانو په برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي او پورته کړي او د دې ستونزو ته په رسېدنې دا یوه پتیله چې دغه منشور په څو لنډو مواردو کې یا مادو کې تصویب کړ او هغه مو له رسنیو سره شریک کړ، چې د منشور په پای کې د ځینو رسنیو مدیرانو لاسلیک مو هم واخیست.
په دغه خبر شوي منشور او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په پالیسۍ کې په کلکه له رسنیو غوښتل شوي چې ښځینه او نارینه خبریالانو ترمنځ توپیري چلند له منځه یوسي. په رسنیو کې د وړتیا له مخې په مدیریت، تصمیم نیونه، مقرری، ظرفیت لوړونه، د حقوقو ورکول او د هغوی د شکایتونو اوریدل د دې منشور مهم ټکي ښودل شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوتو په شمیر ښځې د رسنیو په مدیریت او تصمیم نیونې برخه کې فعالې دي. یوه له دغو ښځو څخه د کلید ګروپ مشره اغلې نجیبه ایوبی ده. نجیبه ایوبی نه یوازې د کلید ګروپ مشري په غاړه لري، بلکې د ژورنالستانو د ملي اتحادیې مرستیاله او د رسنۍ او سولې علي شورا غړیتوب هم لري. اغلی ایوبی څنګه ریاست ته ورسیده او نورو ښځو ته د ښځینه خبریالانو ګټه څه ده؟ په خپل به راته وای.
یک ځان وخت کې بیرون مبرای از خونه
کله چې به خزل کور وځي تبن لستونز سره مخ کیږي، نو ځکه زه هم له دې خزو مستثنا نه وم. کله چې مې پر رسنیو کې کار کول پیل کړل، بیلابیلو کسانو، زورواکو، قومندانانو، حتی د پارلمان د غړو لخوا ګوښل شویم. لبلې خوا په نرواکه ټولنه کې دی وی خزي کار کول هم تر ټولو سخت کار دی، خو په هر صورت ما دا ټولې ستونزې وزغملې، ځکه زه فکر کوم د رسنیو پر رهبرۍ او راس کې دی وی خزي پاتې کېدل ډیر مهم او ګټور کار دی، ځکه هغه نوري خزي چې نوې رسنیو ته راغلي په پوره ډاډ سره کار سرته رسولی شي. هغوی په ځان باور او اعتماد پیدا کوي او فکر کوي چې یوه لوی ملاتړ یې تر شا ولاړه ده. همداراز باید ووایم په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کار ځکه تر نارینه و مهم دی چې کولی شي چې د ټولنې د نیم نفوذ غږ پورته کړي. کچېرې ښځینه خبریاله نه وي، نو د ښځو غږ چوپ پاتې کېږي او نور یې څوک د غږ پورته کولو لپاره نه وي.
صدای نصف نفوس جامعه را در رسانه خود نداریم.
لبل خواه دا اطلاعات و فرهنگ وزارت چارواکی وایی چه په هیواد که خزینه خبریالانی لهم لدوگونی چلن نا امنی او نا ورد دود سخه کریگی او دا غکرنو پا رسانهیو که دا خزو پر وراندی سونزی را منسته کریدی. د اطلاعات و فرهنگ وزارت موین سید حسین آقا فاضل سنچارکی وایی چه دی وزارت 15 میاشتی مخکې د خبریالانو شکایتونو ته د رسیدنی په پار یوه کمیټه جوړه کړی ده، خو په وینای ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي له امله نه عملي کیږي. د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د سروې له مخې په ټول افغانستان کې تر 1200 زیاتې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي فعالیت لري چې له ډلې یې یو شمېر د مختلفو دلایلو له کبله دندې پرېښودو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو شپږ ښځینه کارکوونکي وژل شوي هم دي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ.
هم خلک هم د خزینه خبریالانو په اړه بیلا بیل نظرونه لري. راځي زینو ته غوښ شو.
نو می برکت الله دې له لغمن ولایت سیدین کې ما خزینه خبریالانو ته من هم ضرورت لري، ځکه په دې باندې اختیار خزینه کول شي چې خپل غږ پورته کړو ته هم دا غږ ورسي د نور خزو مشکلات حل کړي.
من نورخان ده د قرغای ولسوالی اوسیدون کیم. خیز جواد بیخی نشته چې بیخی لبان وزی بیا خبر لی خو پریده چې ما کلاس کی تا ته وران خبر جوړ کیا کم غب سلا شیدای ست مونږ پرور نه کی جواد نشته ده.
په داسې حال کې چې د هیواد له نیم زیات نفوس مو خزینه تشکیلوي، خو د ستونزو د سپړلو لپاره یې په ډېرو لږو ولایتونو کې خبریالانې کار کوي. دا چې په کوم ولایت کې دوی کمې ستونزې لري، د ستونزو د اورېدو لپاره یې څوک شته او که نه، او دا چې څنګه کولای شو ښځې د رسنیو په رهبریت او تصمیم نیونه کې زیاتې کړو، زما همکارې فرشتې غنی په همدې اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه برخې مشرې وحیدې فیضي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی فیضی، ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې چیرته تاسې ووایئ د افغانو ښځینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څنګه ارزوي؟
باید ووایم چې دا څلور کاله مخکې حالات ډیر زیات بد و، لیکن اوس چې موږ ګورو دا دوه کاله کې د ښځینه خبریالانو ونډه ښه شوې ده، خو دا شاید یوازې په کابل کې اوسي. په هرات کې که وضعیت وګورو، په هرات کې ونډه کمه شوې ده، هغه هم د ناامنۍ له خاطره دی. بیا هم مزار کې شاید ښه اوسي، لیکن په ننګرهار کې وضعیت ډیر زیات خراب دی.
که چیرته تاسو ووایئ کومې ستونزې دي د ښځینه خبریالانو چې هغه باید حل شي؟
زه فکر کوم هغه ناامنۍ ستونزه د ټولو لپاره ده، یوازې د ښځینه ژورنالستانو لپاره نه ده. دا ستونزې چې په دفتر کې پیدا کېږي، موږ غواړو د باندې ډېر کار وکړو. بل خبره، موږ یو پالیسي جوړه کړې ده چې د منع ازار اذیت جنسي په نوم ده. یعنی دا پالیسي که هر دفتر کې هر رسنۍ کې دا تطبیق شي، زه مطمئنه یم چې د ښځینه خبریالانو مشکل به ډېر زیات کم شي.
په دې کې لویه ستونزه تاسې څه ګڼئ؟ آیا د ښځو ظرفیت لوړ نه دی که نه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په لوړو بستونو کې کار وکړي؟
هېڅ کله هم د ښځو ظرفیت ټیټ نه دی، زه دا نه منم. ستاسو دویمه خبره چې هغه ته اجازه نه ورکول کېږي، اجازه چې نه ورکول کېږي، دا موږ څنګه تجربه کوو چې څنګه موږ کولای شو چې مدیر شو یا رهبر شو؟
تر اوسه پورې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې د دغه موضوع د حل لپاره څه کړي دي؟
موږ سیمینارونه لرو د ښځینه خبریالانو لپاره چې هغه دوی څنګه وکولای شي چې خپل ظرفیت لوړ کړي د مدیریت په سطحه، او بل دا چې رسنۍ مسؤلین سره ناستر لرو.
څومره ښځینه خبریالانو تر اوسه د وسلوالو ډلو لخوا ګوښل شوي دي، او د دې د حل لپاره تاسو د امنیتي ځواکونو سره کومه هوکړې ته رسیدلي یا کومه هوکړه لیک لري؟ کڅنګ
موږ امنیتي چارواکو سره په تماس یو، هر قضیه چې کیږي هغه ته ورکو، هغه دوسیړي د امنیت لپاره موږ سره په تماس کې دي. یعنی موږ دا غوونه راضي، خو بیا هم غوښتنه مو ده چې د ښځینه خبریالانو د تهدید په اړه ډېر زیات باید جدي اقدام وکړي.
له مسلکي پلوه د خزینه او نارینه خبریالانو توپیر نشته، خو کچیری د خزینه او موضوعاتو تر وګرځو، نو خزینه خبریالانو ته ځکه اړتیا ډیره لیدل کیږي چې هغوی د یوې ښځې درد او احساس تر یوه نارینه ښه درک کولی شي. او دلته چې کلتوري ستونزې زختې زیاتې پرتې دي، نو ښځې په اسانۍ سره نه حاضرېږي چې له نارینه خبریال سره خبرې وکړي، چې په پایله کې غږ اوچتول هم ګران شي. خوګوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سحر ګل میرزی درته وړاندې کړه، هم دومره وه. تر بیا او بلې خبرونې مو الله مل شه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کاندیدانو د اکسونو په انتظار وای، زه یې وبای ویني او وادي غوري به هم واوري چې سین درته شروع او غرونه درته غوخه کړي. لکه د جمهوریت ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطنه به جنت جوړو او له خلکو به د امارات او امیران. وخو مولیدل چې پرته له خپل دریشیو او په بهر کې کورنۍ ته له عیش عشرت جوړولو بل هیڅ هم نه کړل. د خبرونې په پیل کې د هغه والي صاحب فعالیتونو در سره غږیږو چې د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
قدرمن اوریدونکو، اوس د هغه والي صاحب په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې د شپې د کارونو په حق له چرت وهي او د ورځې خوب کوي. ښاغلی والي صاحب، ویښ خلک وایي چې تاسو د شپې ویښ او د ورځې خوب کوئ، دا ولې؟ دا مو عادت او کومبل علت لري.
تر هر سړومبې د تاسې اوریدونکو ته ش سلامونه وړاندې کوم، او بیا به د تاسې د پښتنې په ځواب کې ووایم چې رښتیا هم د شپې ویخیم، او علت یې دا دی چې ټوله شپه د ولایت او ولسوالیو په هکله فکر کوم، او دا شرطونه وهم چې په څه ډول د ترقي او بیا رغونې کارونه پیل کړو، خلکو ته یې څه خدمتونه وړاندې کړو، کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړو. په همدغو چورتونو چورتونو کې شپه ویښه راباندې سبا شي، او ایله د سهار د اذان په وخت خوب راباندې راشي، نو بیا رښتیا هم زیاتره ورځې چې د کوم لوړ رتبه هیئت د راتلو اوازه نه وي، د غرمې تر یوې یا دوه بجو پورې ویده یم.
نو ته چې تر دوه بجو ویده یې، د ولایت او خلکو کارونه څه وخت کوې؟
که د پیسو خبره نه یې، نو بیا د ولایت معاون صاحب ته مې پوره واک ورکړی دی چې کارونه پر مخ بوزي.
نو له دې دومره چورتونو او فکرونو دی کومه د حل لار پیدا کړې که نه؟
څه دروغ به درته ووایم، نه. چې هر څومره چورت ورته ووهې سر نه نیسي، او دا وړۍ نه شړۍ کېږي. خو بیا هم زه مسؤول یم او مسؤلیت لرم چې فکر پکې ووهم او ماغزه پکې وجنګوم، دا مسؤلیت خو به ادا کوم.
اوس دیوالی صاحب له سکرټر بې خوب صاحب سره غږیږو چې واورو دی دیوالی صاحب د ویښ پاتې کېدو علت څه بولي. نو سکرټر صاحب ته څه پکې وایې؟
والی صاحب ملامت نه دی، زه خو لا وایم چې د زړه خوږي وړ دی، خوار هره شپه تر سهاره ویښ ناست وي، شاید دی به یې نه غواړي، خو یاران او اشنایان هم نشي خفه کولی. له همدې امله زیاتره شپې موسیقۍ ته ناست وي، او ځینې شپې پاشا دوست چاروالی او فیسکوټ کوي.
د ورځې چې ویده وي د ولایت او خلکو کارونه څنګه کیږي؟
کیږي څه کارونه دي، زه هم کوم او معاون صاحب هم کوي.
خوږو اوریدونکو، اوس به د دې ولایت د څو تنو عامو خلکو تاثرات واورو چې د والی صاحب په هکله څه وایي.
نوم مې مڼاګل دی، خبرې چې والی صاحب شته خو نور خبر نه وي چې څه کارونه کوي.
پریسانو میگم، ما هم اوریدلی چې والی صاحب د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
ګل احمد یم، چې د ورځې ویده نه وای نو د ولایت او ولسوالیو به دغه حال نه وای.
اوس مو یو تعویز لیکونکي ته ورولو چې لکه اکسیر د هر مرض دوا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی؟
خیر یوسی،
خدمت وایا، څه مشکل مې درلوده؟
خبر شوم چې ته ښه تعویز کوې نو ځکه درته راغلو، خو دا وایه چې ضمانت شته پکې که نه؟
ضمانت شته پکې، خو په اذن د خدای.
یعنې څنګه؟
خو د خدای پاک رضا وه اوبه شي، او که نه وه اوبه نه شي. زه هر چا ته سپینه خبره کوم، دروغ او دوکه مې نه دی زده، خپل بندگی کوشش کوم.
مثلا څه کوشش کوې؟
کوشش مې دا دی چې تعویز په اوداسې لیکم، دا یو. بلې په سوچه قلم او سوچه کاغذ لیکم، دا یې دوه. او بلې په ښه نیت لیکم، دا یې درې. بلې دم ښه پخوم، بیا یې لیکم. نو کله دا ټولو خبرو سره تعویز اثر ونه کړي، معلومه خبره ده چې تعویز اخیستونکی مشکلات لري. مثلا یا به جنوب او بیلمازه وي، یا به یې نیت خراب وي، یا به یې د شکرانې پیسې حرامې وي، او یا به هم کوم بل شرعي مشکل لري.
نو ته اوس د څه شي تعویز کوې؟
د محبت کوم، د حج عمرې ته د تګ کوم، د ویزې د خلاصېدو کوم، په بهر کې د قبلېدو او سټیزن کوم، د وکیل کېدو کوم، د رتبې اخیستلو کوم، د جنرالۍ کوم، د والي کېدو کوم، د ولادي نسایي د تکلیفونو د حل لپاره کوم، د اورتوپیدي کوم، د معدې د تیزابو او اچ پایلوري او د بډوډو او مثانې د تیږو د ماتېدو کوم، د ویښتانو د تویدو او د جلدي ښکلا کوم. اوس ته ووایا چې ته څه تکلیف لرې؟
د ما ملا خوږیږي، خو غواړم چې څلورمه ښځه هم وکړم. ما ویل که د محبت او ملا درته راته وکړي.
دا دواړه بیل بیل تکلیفونه دي، نه پوهیږم چې دې ته به تعویز ولګیږي او که نه.
ولې؟
خو که د واده دې ولګیږي د ملا دې نه لګیږي، او که دې د ملا ولګیږي د واده دې نه لګیږي، ځکه د ملا تعویز بیا د مساج تعویز هم غواړي، او دا ډیر وخت نیسي.
او اوس دا غبرګ شعر هم واوري.
که زه وکیل شوم ګرانې، نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی
پاولی کتار جوړوم د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې ترته ډوډۍ درکوم ترته ډوډۍ درکوم کزه وکیل شو موري درته بنگړی اخلم کزه وکیل شو موري درته بنگړی اخلم د اصلو زرو عربي تلاو د اصلو زرو عربي تلاو او خی زری پنی ور سرا او خی زری پنی ور سرا دسرو کوزا اخلم کزه وکیل شوم کزه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په لومړی میاشت کې اخلم کزه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په یو میاشت کې اخلم بیا به نو غټ کارونه لکه شرکت او کارخانه جوړوم لکه شرکت او کارخانه جوړوم کزه وکیل شوم آن د وو پښتونو ټول ارمانونه به می ورته پوره کم او پوره به یکم کزه وکیل شوم موري کزه وکیل شوم پلارا کزه وکیل شوم انی کزه وکیل شوم گرانی کزه وکیل شوم گرانی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور حسین حکمت او زهیلا زرمتی